اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. زما د انیس اجمل سلامونه اومنه. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه ګړۍ کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تفسیرې او شننې هم دي. زموږ په روانه خبرونه کې د سر موضوع په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د ځایي مشرانو ترمنځ غونډه ده. دغسې په رغزو کې ضلعي انتظامي دفترونو منتقل کېدو په اړه او د دې ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې د ځنګلونو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. خو د ارس مخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی. د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي په جامع حقانی برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. تیر ور د مارچ په 9 د پاکستان او افغان لوري نجرګي لپاره ټاکل شو مشرانو په تورخم کې سره ولیدل او د تورخم د کشالی د هواره لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به نن د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي په جامع حقانی برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلین دي. په اکوړه خټک کې د فروری په 28 د جامع حقانی د وجل شوی محتمم مولانا حمید الحق د فاتحی پر مهال 13 ورځ د مارچ پر 9 مولانا فضل الرحمن وویل چې د عالمانو وجونکو ته مجاهد نشو ویلې او دا جهاد نه دی.
باجوڑ کے جلسے میں تحصیل لیول کا ایک جلسہ
تھا. باجوڑ کی د جمعیت علماء اسلام د تحصیل د کچی یو جلسہ کیدا. ځانمرګي بریت پہ وشو او مونږ نوی جنازی اوچا تکڑی. نو زبا دغو نوی زوانانو تا شہیدان هم وایم او د دې قاتلینو تبا مجاهد څنګه وایم. زما ورونو په خپل سینو کې دغه تزاد لزای مو ورکوي. دا توري سلای دی راضی او تیر بشي.
یہ کالی آندھیاں ہیں آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
مولانا فضل الرحمن په دغه محل دی تکړه چې یو دینی عالم پر ضد ټوپک پورته کول تنگ نظری ده. د سپین چارواکو د ترهګرۍ او پټولنه کې د سخدري ځای د خبرولو په تور د لوی عملیاتو په ترڅ کې لس پاکستانیان نیولي. د مارچ پر 9 د پاکستان ګنشمیر رسنو د سپین د چارواکو په حواله ویلي چې دا نیول شوي کسان د موسوس ډی اسکواډرا کاتولینیا پولیس د سپین د ملي پولیسو او د بل اروپایي هیواد ایټلی د قانون پلي کوونکو ادارو لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي. د چارواکو په وینا نیول شوي کسان د تاوتریخوالي په حسولو او د افراطي نظریاتو په خپرولو کې دخیل وو. د راپورونو له مخې دا ډله د یوې سختدرې ډلې سره تړاو لري چې د افراطیت د ترویج لپاره یې د کوډ شوي پیغام رسونې اپلیکیشن کارولی. تیر ور د مارچ په 9 د پاکستان او افغان لوري نجرګې لپاره ټاکل شو مشرانو په تورخم کې سره ولیدل او د تورخم د کشالی د هواره لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړل. دا غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادی په دفتر کې وشوه. په دې غونډه کې د دواړو خواو نه د قومي مشرانو ترڅنګ سوداګر، دینی عالمان، د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو عہدیداران او ترانسپورټران هم شامل وو. په دې جرګه کې د پاکستان لوري نه شریک یو قومي مشر او د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته د جرګې په اړه وویل دواړو خواوو مشران سره په دې متفق شول چې په تورخم کې دی د اپریل 15 نیټې پورې وربند عملی شي. په دغه جرګه کې د پاکستان لوري نه خواوو شاه 15 کسانو او افغان لوري نه 22 مشرانو ګډون درلودو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به نن د دوشنبه په ورځ په د پارلیمان غړي غونډې ته وینا کوي. د یوې رسمي مطبوعاتي اعلامیې له مخې ولسمشر آصف علي زرداری د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه د ورځې 3 بجې راغوښتې ده. اټکل کیږي چې صدر زرداری به په خپله وینا کې د وفاقي حکومت د فعالیت په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته د روس سره د جګړې د پای ته رسولو په اړه د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ د مهمو خبرو اترو یوه ورځ مخکې ورسیږي. د راتلونکي نه په ورځ د درې کلنۍ شخړې د حل په اړه دا ډېره هیله لرونکي خبرې اترې به په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او اوکراین چارواکي به د سپینې ماڼۍ د تېرې میاشتې د ویجاړونکي سفر وروستو د لومړي ځل لپاره سره وګوري. زیلینسکی وویل چې هغه به نن د ګل په ورځ د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان سره وګوري چې وروسته به یې پلاوی د سه شنبې په ورځ د امریکایي چارواکو سره د غونډې لپاره پاتې شي. د سره سمندرګي په بندري خار جده کې په خبرو اترو کې د میندني ختیځ لپاره د امریکا استازي سټیو ویټکوف ویلي چې واشنگټن غواړي د سولې د موافقې او لومړني اوربند لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. زیلینسکی ویلي چې اوکراین په بشپړ ډول رغند خبرو اترو ته ژمن ده، مګر غواړي چې د هغې ګټې په سمه توګه په پام کې ونیول شي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، هند تیره ورځ د کرکټ د چمپیئنز ټرافی په فائنل لوبه کې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه او دا اتلولي وګټله. نیوزیلینډ ټاس ګټلی وو او د بیټنګ کولو پریکړه یې کړې وه. په پای لوبه کې نیوزیلینډ هند ته د 225 منډو هدف ورکړی وو. هند دا هدف په وروستي اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او دا اتلولي یې وګټله. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته خبرونه هم د مجید بابر نه واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان او افغانستان د ځایي مشرانو ترمنځ په تورخم کې یو غونډه شوه. د غونډې ګډونوال وای
د افغان لوري د سوداګرو غوښتنه دا و چې باید بدون د قید او شرط څخه اوربند شي، دزبندی شي او لار خلاص شي.
اورګزو ته یو شمېر ځلې انتظامی دفترونه منتقل شوي دي. د سیمې خلکو یې هرکلی کړی دی او وایي چې د لپاره به جرګې جاری ساتي.
افر کوم بیا دا غاو غاور کوم ستر روشا د سنټر تحصیلدار سے نور تحصیلدار سے اپ دا پر باندې کې چه بنو سر کومه چې خبر دی غاو ټول موور.
او په خوست کې بعد بیٹونو د یوې کارخانه حال واوره
کې تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخله خلق شوې دي. زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خوست اس مختلف خلک سره دي نه.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسوره ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. تیر ماښام د پاکستان او افغانستان د جرګې لپاره ټاکل شو مشرانو په تورخم کې سره ولیدل او تورخم د کشالی د هواري لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړل. دا جرګه د پاکستان لخوا په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې وشوه چې پاکستان لوري نه پکې 15 کسانو، افغان لوري نه پکې 21 کسانو ګډون کړی وو. دا جرګه په داسې حال کې شوې چې د فبرورۍ له 20 راهیسې د تورخم دروازه په صفري نقطه کې د نوو پوستو تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له وجې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې شوې ده. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواري په ریپورت کې اورو.
په دې جرګه کې پاکستان لوري نه شریک یو قومي مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواري مشال ریډیو ته وویل چې دواړو خواوو مشران سره په دې متفق شول چې په تورخم کې د اپریل 15 نیټې پورې اوربند عملي شي. په دې لړ کې د امن تیګه کېښودل شي او تورخم دروازه دې خلاصه کړل شي او په صفري نقطه کې په نوو پوستو او تاسیساتو جوړول باندې کار ودرول شي.
جرګې دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو التا په اول فرصت کې چې اور بند شي بیا په متنازع ځای کې چې کار کیږي دا غي بند شو شي چې التا امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله به کولاو شي خما هول کې وشو او د افغان طرفه چې کومه جرګه راغله او هغه یو ورځ دوه ټیم وخت چې مونږ خپل چارواکو سره دې بابت کې خبرې کوو او تاسو ته دوباره بیا مونږه ټایم درکو وخت به وټاکو په دې باندې به دویم یو نشستو شي.
په تورخم کې افغان لوري نه په دې جرګه کې شریک د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مشر ډاکټر مخلص احمد مشال ریډیو ته ویل چې مونږ هم په دې خوخ یو چې په تورخم کې زر اوربند شي او لار خلاصه کړل شي.
د افغان لوري د سوداګرو غوښتنه دا و چې باید بدون قید او شرط څخه اوربند شي، دزبندی شي او لار خلاص شي. خیبر پختونخوا د مشرانو او سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسه کوي، موږ د تجار په دریز باندې بیا هم موږ غوښتنه کوو چې لاره خلاصه شي، دزبندی وشي او دغه نور مسایل چې د دغه ستونزې باعث شوی ده هغه که چیرې په تفاهم سره، په خبرو سره او ډیپلوماتیک اړیکو له لارې چې ده دی ته د رسیدګي وشي، دا فکر کوم چې حل لاره ده.
په تورخم کې دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې، چې طالب ځواکونو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوي پوستې او تاسیسات جوړوي او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې دوی په خپلو حدودو کې پوستې او تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا دریز ناسم دی او د تورخم دروازې بندول بې جوازه دي. په تورخم کې تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوي دې کشالې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو سرحدي ځواکونو په یو بل د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کړي. دواړو خواوو ته ترې تلفات اوښتي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. په تورخم کې په تیرو وختونو کې هم دواړو خواوو سرحدي ځواکونو یو بل د تعمیراتي کارونو څخه منع کړي، په دې باندې سره نښتې شوي او د تورخم دروازه سره په بیا بیا تړل شوی او بیرته خلاصه شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وای د ګرزبندیز پر مهال په ټول وزیرستان کې سړکونه د عامولست تګ راتګ لپاره بندي او کاروبارونه بازارونه هم تړلي پراته دي او د چلوبجې ژوند اغېزمن شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ضرب اعظم عملیاتو نه وروسته په لومړي ځل غلطه کرفیو یا ګرزبندیز لګول شوې ده. دا د مارچ په لومړۍ نیټه په امنیتي ځواکونو د ځانمرګي برید دوه ورځې پس لګول شوی و چې د پوځي چارواکو په وینا مخه یې په سیمه کې د پوځي قافلو خوندي تګ راتګ دی. په دې اړه نور حال د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
دوی وایي چې د ګرزبندیز په وجه نه یوازې کاروبار د زده کوونکو تعلیم او نورې شعبې متاثره وي، بلکې ناڅاپه یا ایمرجنسي ناروغانو روغتونونو ته انتقالول هم ناممکن شي. نمیرم شاه حسین کې اسد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نن بیا هغه ځای ته حالات راغلي چې وزیرستان کې د کرفیو نه لګي دو خبر واوري نو خوشحالي کړي.
هر طرف ته ټارګټ کیلینګ دا او جنگی نه دی او دم بم د مکه شری شویری هر طرف ته د جنگ یو ماحول نه بیا پداش چې مش دا خبر اوروي چې کرفیو نشته. مش پدا باندې یا مشته یو من خوشي مخصوصي جی د شله کولینا کرفیو د بم د مکی دی او پرشنی دی خیر کار مش وسکی کمل یار لوړ شي.
د میر علی اوسیدون کې حکیم لاوای چې نصافه کرفیو ولګي نو هر څه وتړل شي د ستونزو سره مخ شي.
زمیش مده وزیرستان هغه د 2014 نه مخ شي حالت بیا جوړی لګیا دي ورزو نه کړی شي بیا شنه بیا میش دغه درخواست دی حکومت نه او د وګړو نه چې دوی دوا کو کرفی لګوینه او کرفی خامه خلګوله ضرورت دی او فوج مومنت پورې پیدا دی هغه د مخ شي غوډه مخصوص او رزر ته وټا کی چې خلک ته عوام ته مخ نه پته وي چې خلک د عوام چې کیم دی خپل ضرورت نه مزو پردا پټه موزي د کرفی نه مخ شي دا شانک د کرفی لګول
شمالی وزیرستان کې به د ضرب اعظم عملیاتو وړاندې د هر اتوار یا یکشنبې په ورځ د فوزی کنوایو خوندي ساتلو په موخه ګرزبندیز لګېدلو چې کله کله به تر 300 ورځو دوامدار وو، خو د عملیاتو پس دغه سلسله ختم شوې وه چې بیرته اوس د غلطه پیل شوې. شمالی وزیرستان کې د دغه ګرزبندیز لګولو په اړه د ځلی انتظامی او فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د ناسم حالاتو او امنیتی ځواکونو پر قافلو وسلوال بریدونو د مخنیوي په وجه کرفیو یا ګرزبندیز لګول کیږي چې فوزی قافلو تګ راتګ خوندي وساتل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریڈیو خبری گڑے اورے
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د کامونو ترمنځ د سمکو په سر د شخړو مخنیوي په مخه د سمکو د حد بندۍ او ملکیت لپاره د پټوار نظام نافذ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې د تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې د سمکو په سر د وزیرو قبیلې سلیخیل، غنیخیل، دریخیل او سرکیخیل د غونډک په مسأله د یو بل پر ضد مورچو ته ختلي دي او د یو بل پر ضد یې وړې او درنې وسلې کارولې. د جنوبی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان بیا مشال ریڈیو ته ویلی دی چې په سیمه کې د قومونو ترمنځ مکنی اختلافات هوارول لپاره ګامونه پورته کړی دي. اشتیاق مسید یې نور حال را کوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې یې د قومونو ترمنځ ځمکني اختلافات ختمولې او په ضلع کښې د پټوار نظام نافذ کولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. په دغه برعکس د ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر عمران مخلص ویایي
وزیرستان کې وس ها د درې قومې په منځ کې شخړه راونه دو مل لور وزیرستان یو کوری نو بار بار د مش په علاقې کې څه د غونډک مسله بیا وخت څه د دمتوري سره بیا وخت څه د غرغره ایشو کې الان کې په 2018 کې میز زم شوی فاټا زم دو قومي د پټوار سیستم نشتا ګورنمنت ته وس په چار دو صوبایي حکومت چې دای په علاقې کې چې د کیم پټوار سیستم دای چې دار والی
د ونه سیمه یو بل اوسې دین کې خبره هم وروي چې دا وخت په ضلع کښې د کیم قومینه ترمنځ ځمکنۍ شخړه راونه دو
شان وزیر جنوبی وزیرستان مرکز وڑنا خبر ہے کا دا لاس رزشی چھ پو جنوبی وزیرستان مرکز وڑنا چھ کی مزیر کمینا دی زلی خیل کے تری خیل غنی خیل دی نور پو ورسارا سر کی خیل دی غنڈاک مسئلہ تو دلتا یو علاقہ دو سر کی خیل ویائی چھ دی میز ملکیت تا یا تری خیل غنی خیل دی نور ویائی چھ دی میز ملکیت تا پو دا بندی پر مرچازان شوالا نو پو من سے غٹ اصلی سر استعمال شوالے تو زخمین پر کشوی بی پو بارا لادم را غٹ نقصانات نه پکې وشول خو د یو دی بل خلاف یې ډېره غټه اصله استعمال کړله. میز د وزیرستان سول انتظام یې د هغه نه درخواست نیسکي د پټوارۍ نظام د دې دروالي چې دا کومې مځکې لانجې دي چې دا ختم شي هر سړي هر کوم ته د خپل مځکې میلاو شي.
مشال ریڈیو چې د غونډک سیمې ځمکنۍ شخړې په باره کښې د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بس دا غونډک والا مسله خو الحمدلله ډېره حده پورې حل شوه. بس دغه نورې مسلې کښې به اوس دغه کوو نورې خبرې نور د لارو مسله حل شوه خو پرون جرګه کامیابه شوه. زما خپل خلکو ته دا اپیل دی چې د دې ځمکو په وجه باندې د یو بل سره دشمنیانې نه کوي لانجې دې نه کوي یو بل پسې د ټوپک نه رالي. دلته عدالت هم شته دی دلته جرګه هم شته چې په کوم قانون یې غواړي په هغې به انشاءالله موږ له کوشش کوو چې حل کوی ول او د جګړو د ربړو ضرورت نشته.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي چې د سویلي وزیرستان ضلعو کښې د پټوار نظام نافذ کولی بنه چار راونه دو د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا په ضلع کښې د قومینه ترمنځ ځمکني اختلافات ختمولې د پوره ده د پټوار نظام دا زر نافذ کړي چې په سیمه کښې د ځمکنۍ شخړو په وخت د خلک کې مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د خبر پختونخوا کوز اورگزو غنو قومي مشرانو یوی جرګې په حکومت غکړې دي چې د اورگزو پاتې سرکاري دفترونه د هم سر تر زره د کلای تحصیل ته انتقال شي چې د ځلې اوسیدونکو ته اسانتیا به ترلاسه شي. د جرګې مشرانو میشتي میله کې جوړ شوی جرګې ته په وینا کې ویلي چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه د بر اورگزو مشرانو د اورگزو هیډ کوارټر هنګو کې یوه جرګه جوړه کړې وه او غوښتنه یې کړې وه چې تر څو پورې د بر اورگزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړول لپاره ځای ونه ټاکل شي، باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. نور حال د ممتاز بنګش په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا کوزه اورگزو غنو کمونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړي باید د اورگزو پاتې سرکاري دفترونه دې زر تر زره د کوزه اورگزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د ضلع اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي او په خپل خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورگزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هیډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نورو سرکاري دفترونو انتقال یو ښه ګام وګرځولو. د جرګې ګډونوالو د بر اورگزو د مشرانو په هغې جرګې هم نیوکې وکړې چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وه او د سرکاري دفترونو کوز اورگزو ته په انتقال یې سخت غبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر اورگزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز اورگزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته اورگزو یوازینۍ ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بله ضلع کې جوړ دي، کوم چې د یادې قبایلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ډي سي لاړ، مومندو تر خپل ډي سي لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو، په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پورې د مو ډي سي
جرګې ته په خپل وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګې او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي، باید چې د بر او کوز اورگزو خلک دې په خپله کې کینی او په صبر او تحمل دې باید یو بل واوري او داسې پریکړه دې وکړي چې د ټولې اورگزو ضلع په ګټه وي.
دا سنٹر تحصیل تار سے لوور تحصیل تار سے اپ دا پر باندھ کے چھ بنو سر کوم جائز خبر دی غاب تول مور.
په جرګه کې د منځني او اورگزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لوی د خوشحالۍ خبره دا ده چې د اورگزو سرکاري دفترونه د اورگزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به اورگزو کې میشته خلکو ډېر ستونزې هوارې شي او کړهونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکو او د میشتي میلې بازار اتحادیې مشر اسلم خان وویل د اورگزو ټول کمونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکو کول په مستقبل دې پام وکړي.
کوم کار شوه مثال ای سی صاحب او ډی سی صاحب ډی پی او صاحب ټولو شکریہ مو ادا کوو و دې باندې مو خوشحالی یو انشاءالله. او هغه خلکو ته دا سوال کوو، مو دا ریکویسټ کوو چې دا کوم کار وشه دا انشاءالله ځان دې زبان دې ووی د دې نه خوشدایم نشي. خو دا میره بنی وګو څ خپل دې راتلونکي نسل بال بچ باندې رحم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورگزو مشرانو د اورگزو هیډکوارټر هنګو کې یوه جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورگزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي، باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډیپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورگزو کلی تحصیل هیډکوارټر ته انتقال شو چې پر ضد یې د بر اورگزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورگزو ټولو کمونو خلکو لاسرسی ورته اسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشال ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی، ځکه یې دفترونه کوز اورگزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپل ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او چې په خلا ترای څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک بنتی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو د ورزوس ته یو بل رپورټ طرف ته د پاکستان حکومت یو خو د پیسو نړیوال صندوق نه په دې شرط قرض اخلي چې خپل اخراجات به کموي، ځینې وزارتونه به ختموي او د ځینو دولتي ادارو ادارې به نچکاري کوي. خو بل خوا په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي دي چې د کابینې د غړو شمیر درې څلوېښتو ته رسیدلی دی. ځینې شنونکي او د اقتصادي چارو پوهان دا د پیسو نړیوال صندوق سره د کړې ژمنې خلاف ورزي بولی. په ډېر نور حال د راشد خټک په ریپورت کې ورو
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیسته دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپل شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 28 نه 33 ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت د پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډیر وخت پکارېږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر زیاتی کړی، ډېر ناروای کړی. ایون زمونږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو دپاره هم منسټران واغېستل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دي. اخو د پروینشل سبجیکټس دي، 15-16 منسټرانو نه زمونږ زیات چې څه شیم دی غلط دی. زما خپل خیال دا دی که دا شاندار روان دا به بیا یوه بله دوکۍ او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق لاندې دو لګې مړ کیږي او تد عیاشی او دون غشت پلی او پس په ببل کړي आले.
د اطلاعات وزیر عطاولا تارر سور زوړاندې د دغنیوکو په جواب کې ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقي وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نذیر تارر هم وی خبري غونډې ته دغه خبره کړې و.
پاکستان کی پارلیمنت اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور
د پاکستان د پارلیمان او د کابینه غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله راسه سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلو. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نوره هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې درې وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچې بالکل ناکامی او داغه یو غټ ایویډنس داد چې تاسو شته چې کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغستل چې یو یو منیسټر کې درې وزیران دي، د یو چې موږ سو پې یا تنخواګان نه غواړو. په دې ملک کې خو مسله دا ده کنه چې خبره خو د تنخواګانو نه ده، د هغه وزارت سره چې کومې خرچې دي په هغه باندې خو هیڅ کمپرومایز نه شو. هغه خرچې شاهانه خرچې روانې دي کنه، دې خو تنخواګانو ته ناس نه دي، دا هغه عہدو سره چې کومې مراد دي او کومې فائدې دي، ناجایزه فائدې اوچتې هغه د ملک ته تکلیف دي، هغه د عوامو ته تکلیف دي.
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
مشال ریډیو د پاپې خبر کې د غرمې 12:30 شوې د مجید بابر نه بلن خبرونه واورو.
جمعیت علماء اسلام فیڈل مشر مولانا فضل الرحمان وائی پہ جامع حقانیہ برید کون کی مجاہدین نہ بلکہ قاتلان دی. پاکوڑا خٹک کی دا فرورائی پاتو اجتماع دا جامع حقانیہ دا وجل شوی محتمم مولانا حامد الحق دا فاتحی پر محال تیر ورد مارچ پہ نہما مولانا فضل الرحمان وائی چی دا علمان و وجون کتا مجاہد نشو ویلے او دا جہاد ندے. د سپین چارواکو د ترهګرۍ او پټولنې کې د سخت دریځۍ د خپرولو په تور د لوی عملیاتو په ترڅ کې لس پاکستانیان نیولي. د مارچ پر 9 د پاکستان ګڼ شمېر رسنو د سپین د چارواکو په حواله ویلي چې دا نیول شوي کسان د موسس ډي اسکواډرا، کاتولینیا پولیس، د سپین د ملي پولیسو او د بل اروپایي هیواد اټلي د قانون پلي کوونکو ادارو لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي. تیر ور د مارچ په 9 د پاکستان او افغان لوري نه جرګې لپاره ټاکل شو مشرانو په تورخم کې سره ولیدل او د تورخم د کشالۍ د هوارې لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړل. د بلوچستان پولیس وایي چې تیره شپه د پنجګور د تحصیل ګارګو په ټاکړې سیمه کې ناڅرګند وسوالو پر یو حمام ډزې کړې او 3 کسان یې وجلي. ځایي پولیسو د وژل شوو 3 مزدورانو د شناخت په اړه ویلي. د 2 مزدورانو تړاو د سند صوبې د میرپور خاص او د بل د جیکب آباد سره دی. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری به نن د دوشنبې په ورځ په 10 مارچ د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دوشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د روس سره د جګړې د پای ته رسولو په اړه د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ د مهمو خبرو اترو یوه ورځ مخکې ورسیږي. هند تیره ورځ د کرکټ د چمپیون ټرافی په فاینل لوبه کې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه او دا اتلولي یې وګټله.
لند خبرونه د مجید بابر نه واردل ورزوسته. یو ریپورت طرف ته په شام کې په دروستیو کې د امنیتی سواکونو په خانی او لسمشر بشار الاسد ته د وفادار کسانو ترمنس نختی شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هواد کې د انتقالي حکومت د لسمشر احمد الشراله خوا د اسد د واکمنۍ رستو د شام کنټرول تر لاسه کول لپاره کوششونه دوام لري. بلخوا ځینې سړونکو وایي چې په شام کې اوسنۍ نختو ته د ایران، اسرائیل او داعش لپاره د خوخي کار په توګه قتل کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانگی دا ریپورٹ تفصیل اورو. د شام پخانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکوری دورستو په هواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وه او 13 کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوې ترهګري ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبری کوله دمشق ته ننوتل، واک یې واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبوره کړه. خو د مارچ په 6 د شام په ساحلي صوبه لازکیا کې اسد ته د وفادار کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتی شوي دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوښۍ کار دی. نیویارک میشتی ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې څېړونکي کولین کلارک ویلي چې په شام کې 14 کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او دا ډول حالاتو تیرېدو وروسته تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقهییز تشدد پیښې مخې ته راځي. د بشري حقونو د سار برتانیا میشتی ادارې د مارچ په 8 ویلي چې دوی د داسې 300 ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او په نښتو کې وشل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د هغې د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شاملې دي چې بې له عدالتي کاروایې وشل شوي دي. سنا خبری اشانس تا کورنی و چار وزارت دا سرچینو پا حوالا دا خبر تایید کردی چی انفرادی سرغړونې شوی دی او دوی ژمنه کړې چې حکومت با د دې مخنیوی کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفادار کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړې چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي څه ونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې هغوی د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفو ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفادار خلک چې د لوی ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرایل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرایلو ځواکونه له دمشق شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرایل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوست لرې کېدو غوښتنه کوي. سیړونکي کولین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقع پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرایل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې ناپیژندو وسلوالو د نایي په یو دکان ډسې کړي چې پکې درې نایان وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د وژل شوو کسانو تعلق له سیند صوبې سره دی. د بلوچستان حکومت د پیښې غندنه کړې، ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 500 کیلومتره لري و سویل لورته د بلوچستان د پنجګور په تحصیل ګوارکو کې د ټاکري په سیمه کې د مارچ په 9 او 10 منځنۍ شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر یو امام ډزې شوي دي، چې له امله په امام کې کار کوونکي درې مزدوران مړه شوي دي. د دې پیښو وروسته نصرګند وسلوال کسان پر موټرسایکلانو په تیښته کې بریالي شوي دي. د پنجګور د ځایي پولیسو په خبره چې د ډزو وروسته امنیتي سرتیري د پیښو ځای رسیدلی او په پیش کې د وزل سو مزدورانو مړې د شناخت په خاطر سم د لاس وځای روغتون ته رسولې دي. چیر چې ځای پولیسو په سیمه کې و خبريالانو ته ویلې دي چې په پیش کې د مرسو دوه مزدوران تړاو د سند صوبې د میرپور خاص او یو بل د جک پاباد اوسیدونکي وو. پر پیشه د حکومت بلوچستان لخوا سخته خوشنشکره سوې ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند شایدرین له لورې د مارچ په 10 نیټه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په ګوارګو کې د بېګنا مزدورانو وژنه یو وشانه او د کرکې وړ عمل دی. د نوموړي په خبره چې په پیشه کې د وژل شوو مزدورانو تړاو د سند صوبې سره دی او دا پیشه چې د ده په خبره د ولس دښمنو ډلو لخوا د صوبو په منځ کې د نفرت خپرولو یوه ناکامه هڅه ده. ویان زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو په دې پیشه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر عملیات پیل کړي دي او هیله ده چې ډېر ژر به دوی د قانونو مخې ته وړاندې کړي، ځکه چې د ده په خبره حکومت به وهي چاته په صوبه کې د امنیت د ورانولو اجازه ورنه کړي. پلپلو ته پولیسو او امنیتی سرتیرو د پنجګور د ګوارګو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې څخه لمخه د بلوچستان په بلوچ میشتو برخو کې د سند او پنجاب سره تړاو لرونکو پر مزدورانو د بریدو د دا ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسلوالۍ ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا قبلې سوې دي. یادونه وړ ده چې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د مارچ په څلورمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي په مشرتابه کې د صوبې د افیکس کمیټي غونډه هم سوې وه. په غونډه کې پریکړه وسوه چې صوبایي حکومت به په صوبه کې د خلکو د ځان او مال د تحفظ په خاطر هر ډول ګامونه پورته کوي او د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر اعلی وزیر و انتظامی چارواکو او امنیتي ادارو په منځ کې د تړون د نورو پراخولو امر هم کړی و.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو د ورزوز ته یو بل رپورت طرف ته په خوست کې د بیټونو په یوې وړه کارخانه کې 1400 کسانو ته د کار او مزدوري زمينه برابره شوې ده. په یاده کارخانه چې شاوخوا 3 میلیون افغانۍ لګښت پر راغلي، هر ورځ شاوخوا 50 بیټونه پکې جوړیږي او چارواکي وایي که بازار کې اړتیا ډېره شي نو تولیدات زیاتول شي. په دې اړه نور حال د نجیب الله خیل په رپورت کې ورو.
په خوست کې له دوه کلونو راهیسې د بیتونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 1400 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخله خلک شوي دي، زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خوز، مختلف خلک سره دي. نه
موږ خپل الحمدلله ډېر خوري پرې کوو، بیډو موندې خبر جوړاو بیا هم کمی ډېر ټیټ ریټ خاګو ته ویر کو نو بیا هم خلک ډېر سره نه وته خایي دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي. د لږ زیات تنخوا سربېره په دې کارخونه کې کې سبب حرفه هم زده کوي. دوه تنو کارګرو ثواب خان او سید وری ویل
زه ډېر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دای په دې غزای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزای نه خوسته انتقالو. مونږ د الکان چرشی پرمایش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نوی راغوختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې څو خارج ملکونه بیټ راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیټ مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځي دوکانداران بیا وایي سره لدی چې د کرکټ لوبې مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزوري له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دوکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي. لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 سالور 300 نو داسې مصرفونه کوي. داسې بیټ اخلي مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل نو خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 213 وړې کارخونې او نسبتا نوی فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال په کې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصاد پوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
بر جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غارسنګ غړي وای چې په دې رستیو کې د دوی په یو شمېر څنګلونو اورونه لګیدلې چې لت یې د دوی په وینا د پاکستان پوسټ د توپخانی او ماټر ګولو کارول دي. په سره روغه کې د پی ټی ایم مشر شهزاد مسید پرون مشال ریډیو ته ویلي قیمتي څنګلونه یې د ځای کېدو له خطر سره مخامخ دي او ځکه نو په ځلې انتظامي غږ کوي چې له پوسټ سره په دغه حواله خبره وکړي او په څنګلي سیمو د ماټر ګولو له وشتلو یې منع کړي. مشال ریډیو توانید چې په دې اړه د پوس او یا هم د ضلع انتظامی دریز معلوم کړي. البته په بر جنوبی وزیرستان کې د ځنګلاتو محکمې افسر عرفان مسید ویلي چې اور اکثره وخت خلکو د بیغوري له وجې لګي. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسید په ریپورت کې ورو
په دغه براکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل بوندې ډېر یور لګي د فوج د طرفه همیشه همیشه د پورا ماټر لګېږي ګولې لګېږي بیا په دا ژمي سردي موسم شې دغه ونې وچې وي دغه یور وخلي څو ورځې مخ شې د کوشکي علاقه په درګې بوندې او د تیارزې چکیم کونډې غارتای اوبېر سارا چکیم د کاړمې نه ورې غرینا دي د ماکین غرینا د شک غرینا د ځنګاړې غرینا دغه هم کله په یوه غره بوندې یور لګېدلی وه کله په بل غره بوندې یور لګېدلی وه او یا دغه واکه دغه وا چې فوز وو د خپل ډورا د شپې فایرینګ وکړ ماټر ګولې وویشتله وغره تا او د غره وو یور وو خاص مومیږو د حکومت نه د ځلی انتظام یا نه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسه کا ګولې ولې کا ماټر ولې چې دغه ګولې دا نه ولې په دغه طرف په واجه دغه چې دغه ونه او دغه ځنګلاتو محفوظ
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید نه وروي چې د ضلع ځنګلونو کښې کیمې قیمتي ونې د اور په واجه سوځېدلې دي
چې کوم ځنګلې دي په دا باندې هر ورځ یور لګېږي کله تپې نه ولګي کله د ماټر نه ولګي په دا کښې ځنې خو ډېر قیمتي قیمتي بیجي دي لکه ناشتار سرپ څېړې چلغوزای چې یو بیجي کم از کم 200 سال عمر وي 300 سال 100 سال عمر یې وي بیجي پکښې وس وي دي ضایع شي او داسې ځوی نه دی پوتی که مکین وکړه شاول یا سپین کمار چې کاړه مې سره تنګي بودین ځای پدار کوټ کې څه درګې ورته یا ای داغه سروې کای او تیار دې طرف ته یعنی دا زوی نه څه دا محفوظ وي چې هغه د چانا میزو یو غشتل کې له وچا ته ځاړو کې د یغه خلک د لوسا دا ځنګل سویزي یور خپل کی پر بودی جو
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلات محکمه مرستیال مشر عرفان ماسید سره د ضلع په ځنګلونو کې د اور لګیدلې پېښې په براکښې تماس ونیولې دی. غوی په ځواب کې وروي چې بس واجه د اور لګېدلې دغه پېښه مخې ته رودریمي
بارای سروې کې په دوه ستره غورلم او کم غورلم د زخمیا ته یو زوی دی دوی ته یو راګېدلای وو الحمدلله زه تاسو په مقابل راغلی وو لا یور مړ شوی په مقابل باندې پښه هلکه شاو نه دی او تړې دی نو دا تړې دی شاو نه کله چې وی پارشل ډیمیج وی په لاسه فولی ډیمیج نه وی چې مطلب ته چې ټول وس خدانګل په داسې څه د اکثریه چې کوم نقصان شوی دا ګراسه ستر ډیر شوی وی د دې ریزن من دا غوي د شپنه دی چې رودریمي دا وس مارچ درد چکیم زور و شره د خپل یور ور کې د ګریزر چې کیند کوټ کې د درګې په غرینا شنه د غت یوري لگا ولای وو دا شپه نو دا ګرځي نو دا د وشه وته دي او دا خپل نوې سیزن په داش بیا نوې تازه و شو روزي نو خپل کوشش چې کړای وي هغه د یور کنټرول کې چې کله ته پتاو لګي په دا غه په وای جون شهر کول لا کمپین کوي د اویر مې څه دی یا په دې شوی دا مې کمپین و کې چې مطلب ته په کوم ځای د کوکینګ کوي سایلیا شپه نو دي چې د کوم د زده چای په خاویلیا زو تماري په خاویلیا د چکیم خلک درځي ګرات پیا ما چې بلاوین چې دا ما چې په سیګریټ
سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے دے حکومتی چارواکیوں نہ وشتنا وکڑا چھ دے ضلع پر جنگلوں نقشے دیور لگے دلے پیشے مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د ورزو استیبل رپورټ طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت بے وسله او کم اجرت اغستونکو کورنو ته د وړیا شمسی سیستمونو ورکولو د پروژې پرانسته کړې ده. پروژې لپاره د صوبې 15 لکو نه سیوا خلکو رجسټریشن کړی وو. د بجلی او د انرژي ادارې په وینا چې پنځه پیتو زرو کورنو ته به وړیا او نورو پنځه پیتو زرو کورنو ته به بیا په نیم قیمت سولر سیستم ورکوي. په دې اړه نور حال د عصمت علي شاه په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا وړیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي چې پکې به 15,500 کورنو ته سولر سیستم وړیا او نورې 15,500 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 13,000 شمسی سیستم به د قبائلی ضلعو خلکو ته ورکوي.
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډنګ ډیر دی او بجلی ډیره کم ورکول کیږي او چرته چې بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازی
قراندازی هو رہی ہے.
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25 لکو نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړی وو. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 22,000 کورنو ته مفت شمسی سیستم ورکوي چې به پکې یو بیټری د نمر پر رڼا چلیدونکي شیشي پکې او بلپونه شامل وي. د مردان اوسیدونکي زبیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د موبایل ایپ په ذریعه د سولر سیستم لپاره رجسټریشن کړی وو او خوشبینه دي چې د ګرمه د موسم نړوان دی ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا 3,500 کسانو اپلای کړي او اپ لانچ کو پاغه باندې انلاین اپلای کړه. مونږ کړه دا اوس ابتتاو کا د سولر ورکولو وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې به 40 ارب روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړي دا یو خه منصوبه ده. خو د دې سره سره چې د په صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده. هر یو شی د اور په بیه ده. د خوراک سکاک سامانونه ګران دي او هر یو شی ګران دی. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پېټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائده تنور شي.
د پنجاب او سندھ حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپلو صوبو کې عام ولسته وړیا او پارزان نرخونو شمسی سامانونه ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د ورسوس د یو بل ریپورت طرف ته. په پیښور کې د روژې ماتې سره سم د صدر بازار په کوڅو کې ګڼه ګوڼه زیاته شي، ځکه چې اکثره خلک د روژې ماتې لپاره له بازاره خواړه وړي. په پیښور کې د روژې ماتې او په بازارونو کې د ګڼې ګوڼې په اړه تفصیل د وسیم سجاد نه اورو.
دا اوازونه د پیښور صدر بازار په فوډ سټریټ یا خوراکونو په کوڅه کې دي. دغلتا پروژه کې د ماځیګر روستو د پیښور د بیلابیلو علاقو نه ډیری خلک ورځي او ځان لپاره قسمه قسم خوراکونه وړي. پر دغه خوراکونو کې کیر، لوبیا، فروټ چاټ او نور روغنی خواړه په خلکو کې مقبول دي. په فوډ سټریټ کې د خرص په غرض ټال لګون کې محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل،
عام ورځو کې روژه کې دی چې روژه کې لږ ماحول ګرم وي او عام ورځو کې داسې ماحول نه چې څنګه دا اوس دو بجو ټیم کې راځو او د شپې داسې دو پورې دلته کې.
په فوډ سټریټ کې پروژه کې ګڼه ګوڼه د نورو ورځو پر نسبت ډېره وي، خو په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او اخستلو د توان د کموالي له وجې پریشان دي. ډېری خلک دغلته لګېدلي بازار ته خوشاله وي، خو د بیې په اړه اندېښمن دي. دغه بازار ته ورغلی د پیښور اسماعیل صافی مشال ریډیو ته وویل،
دا د پیښور صدر فوډ سټریټ یا د خوراکونو کوڅه ده. پروژه کې د مازیګر وروستو دلته ګڼه ګوڼه لیدلی شي. د پیښور د بیلابیلو ځایونو نه ډیری خلک دلته راځي او د روژه ماتي لپاره خواړه د ځان سره وړي.
په پیښور کې د خوراکونو ځایونه پروژه کې د ورځې بند پراته وي، خو بیا ځینې د روژه ماتي سره سیلمه خلاصیږي او تر پیشمری پورې کولاو وي، چرته چې خلک د خوراک سره سره د ګپ شپ په غرض ناستې هم کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکی.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ہے. اس بعد مدثر زمان پا آواز کی دا سندرا دخبرون پاخر کی واورو.
مست ملے لا دزور ور شانشدا زلیران بڑے جادوگر شانشدا او زلیران بڑے جادوگر شانشدا او مست ملے لا دزور ور شانشدا سر گزر نزی کو تا پمنڈ پٹئی بھی پخو کے نہ خبر شان شدا زلیران بڑے جادوگر شانتی دا او زلیران بڑے جادوگر شانتی دا شانتی دا